درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول کی قدرمنو غول علی سکون کو زبر شنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون پنځم لوستا هله د چې تاسو ټول قدرمنو غول علی سکون کو براترو غو جوړو صحتمند او سری او د صحت جامع پتن ترنو سکون کو د چې مرسته سودنن برازیل لوست پنځم لوست نو هله د چې تیر برازیل لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدرمنو زکون کو زمرستا سودنن برازیل پنځم لوست موضوع د ټبر اسکارا او په یوار کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرويشتي مینه پیل بهتر 50 سم پیپرین همدارنګه زموږ استاد زدنن ورځي درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبر اسکارا او زموږ په یوار کې د حق قانون دویم نیپټ او غاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هله یما هله د چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي مشاو ګلالي ځکه کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مشاو تاسو د ډبر اسکارا زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر اسکارا ستوې کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري دا چې مشاو تاسو ټول په هیجو د ډبر اسکارا هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات د زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدو د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوونه د فشار له امله څخه د اسکارا رامنځته شوی دی چې دغه ډبر اسکارا د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې د رڼا د کون کو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حملري او لوی زیرمې حملري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک پو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکار په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د بروسکارو رئیس تل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شو او د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپږ زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکارا په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درارنګ د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمړنۍ برخه چې د لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځانګړتیا او لمخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتل لمړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونو ځکون کو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه داخستل سي البته داخستل سي وي د خو په پراخه توګه سره ګټه نه داخستل سي وي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونو په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري صنعتي شهر جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبر سکارا چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبر سکارا قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنل ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت لمخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیس تر په وخت کې استاد څنګه باندې چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو، د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک تر څنګ اټکل تر څنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. ناکسل کیږي دغه درې چې دي، یا هم د اسکاری چې دي درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکونکو بل چې دي، په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا هم په خپل د پولي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړیوالی لري، چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي، او د سکرو جستي شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه کان په خپل درنو ځکونکو په 1415 هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکرټور ته ورکړل شوی و، چې له دغو سکرو څخه د غوري د سیمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو 3,800 غوټن څخه زیات قانون په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی، چې مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دي، د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دي، هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی، چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دي، درنو ځکونکو د لامه څخه منمیږي، چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري، چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کانې زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شوتل شوی دی. دغه قانون د 1418 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو، چې کلنی تولیدات دی 30,000 ټنه او کلنی عواید دی 40 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي، چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي، چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم، چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو، او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی، او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو، چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویاله سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده، چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي، او په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شنو، په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې و سر تر پورته کیږي، او دغه توکي چې دی درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کیږي، او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژوري ساګانې کیندلو ته ضرورت دی، او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی، او همچنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو نارینو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه چې د امځکې د داخلي ژه ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د امځکې پورته خواته راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو ورسته تر چنولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چنځایونو کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیرو سیمو کې د نیپ ته زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ ته زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیډه کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ به یل سوچ قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقاب متر شتل شوی دی چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورم سا کې اور ولګېده چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مقاب ګاز وسوځوي او هم چې نن درې مچې دی هغه په خپل د جکردوک ګاز کانونه دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سلام هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړئ. لومړی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دوی سوال د قرقرا د ډبرو سکارونه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لپاره مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبر شنغم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مهمه د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځه بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن وی تر نو زه کون کو د سیس مرو تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول بد تیری ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر وسیږي او نو یو لوسته مرګ ولري البته درنو زده کوونکو د تل به سری زل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم ژبه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړل، نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري، خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خوږه زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو، د انسانان چې دي له خپلو عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جلا عقیده او باور لري. همدارنګه موږ او تاسو که چیرې موږ خلکو ته وګورو، نو له ډېرو پخوا وختونو راهیسې څخه د بېلابېلو دینونو پیروان وو او بېلابېلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنې اریایانو سیمو ته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنې کله چې زموږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدلی چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنی مدنیت چې و په بختي یا هم بلخ کې موجود و، نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدلی د هغوی کوم عین چې و په ډېر ساده شکل سره و. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې و هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برحماني زړې عقیدې پیروان و، خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج و. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل، نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې یې د عین د هېواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه یې د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین ته راوبلل چې دغه بودایي عین چې و د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو، کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې خپور سو، نو بېلابېل دینونه لکه زردشتي، بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنې په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته، کله چې 25 هجری کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول، نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت و وکړه. دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې و درنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف او اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي جو نه نیوي اشارې شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. پرزګون کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم باندې هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې زمرد کران یو له افغانستان یو له پیراس وسه هو څه خبر کیږي. یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغه ځایونه کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دری، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجود دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، بلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي. او همدارنګ رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سنا سا په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دمه پرې تاسو پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال: د افغانستان خلک په کوم ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال: د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدر مونږ غوړلې چې کوم کوز مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. لدا چې څو مزه کړی وو سې جا په یو څه پوسې وو سې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېرم. د لا پامان.